السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. هیله ده چې دا پروګرامونه را سره واوري. دا پروګرام لانډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د دوی موندنې ښیي چې په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د نقدو پیسو ویش اغیزمن وو. دا چې د ملګرو ملتونو له نقدو مرستو سره سره ولې د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې ژور بدلون نه دی راغلی، په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ستري محکمې پرون دو شنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې دیرشمه او سبا چهار شنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. د دې محکمې لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د دغه کمیټې غړو د شوال المکرم یا کوچني اختر میاشت نه درېدلې او نه هم عام خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو په دې اساس به د چهارشنبه په ورځ کوچنی اختر وي. تر دې مخکې پرون سعودي عربستان هم ورته اعلان وکړ. متحده عرب امارات او قطر هم د چهارشنبه ورځ د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسېږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی لشپاګو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي، څلورویشت زره او اته سوه کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسېږي چې بیړني ملاتړ او لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې په اتو ورځو کې درې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچا شپږ اعشاریه درې وو وشوي او له امله یې څلوېښت زره کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي چې دوه سوه پنځه اویا زره کسان یې هم بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د اوچا په وینا دغه زیانمن شوي کسان د خپلو کورونو د رغولو او د موقت سرپناو په برخو کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټې د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیايي جدي پاملرنې آی سی یو پر پیاوړي کېدو نږدې درې میلیونه ډالره لګولي دي. یو ان ډی پی پرون ویلي چې د آی سی یو له واحدونو سره دا مرسته د دې لپاره شوې چې ناروغانو په تیره د کووید 19 ناروغانو لپاره د حیاتي درملنې مسله یقیني شي. د یو ان ډی پی په وینا آی سی یو په افغانستان کې مهم رول لوبوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې د جګړو او طبي پیښو له کبله زیانمنې شوې دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداری ورکړی چې د ښځینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یوه ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی، د مهندسي او انجینرۍ شاوخوا لس محصلانې چې د فراغت جامې او خولۍ یې په سر دي لیدل کېږي چې له یو بل سره نڅاوې کوي او پر موټرسایکل سپرېږي. د ایران په لویدیز بندری ښار بوشهر کې پروت د دې پوهنتون رئیس زهرا حاجیانی ویل چې د دې پوهنتون د امنیت څنګه به په دې اړه څېړنه وکړي او چا چې دغه ویډیو اخیستې په نښه شوی او حساب کتاب ورسره وشي. په ایران کې له 1980 کال د اسلامي انقلاب راهیسې له نهو کلونو پورته نجونو او ښځو ته حجاب اجباري دی، خو ډېر وختونه یو شمېر ښځې له دغو اصولو سرغړونه کوي او چارواکي هم دغه ښځې ځپي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنګي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادعا رښتیا ثابته شي، هغه به د کیف د وړتیا زیاتوالی ښکارندویي کوي او کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګټو برید ثابت کړي. په هغې ویډیو کې چې د اوکراین پوځي استخباراتو په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپره کړې، ویل شوي چې د سرپوخوف کوریت کشتۍ دننه اور لګېدلی چې د مخابراتو او اتوماتیک وسایل په بشپړه توګه ویجاړ کړي. په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دغه اور لګېدنه په څه ډول رامنځته شوې او یا چا ته مرګوب لاوختی کنه. د کیف رسپانو هم د نامعلومو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اوکراین پوځي استخباراتو د برید تر شا لاس درلود. ازادي راډیو په سمدستي توګه د دغه برید ادعا نشي تاییدولی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقدو مرستو ویش اغیزمن و. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پرون دوشنبه خپور کړی، د دغه سروې موندنې هم پکې راغلي. په دغه سروې کې چې د یو مرستندوی سازمان لخوا ترسره شوي، ویل شوي چې د نقدو پیسو د مرستو د اغیزمنتوب سره سره په کار ده چې د دغو مرستو د ویش لپاره ښه میکانیزمونه او د شفافیت لپاره یې طرحې رامنځته شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندویې ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د مسعود مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوی، د خلکو پر هوساینې د نقدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاوو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نقدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوی چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نقدو پیسو د توضیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا ده چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چېرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کېږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا ته اړتیا ولري یا غور ته ډېر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړي ډېر ارزښت ولري، یا یو مختلف ترکیب دی دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي، ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو، د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو، د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوی چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له 6 میلیون کسانو سره د نقدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سږ میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
واموریدل چې ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقدو مرستو ویش اغیزمن و، خو ولې له دغو نقدو مرستو سره سره چې د سیګار له خوا شاوخوا 3 میلیارد ډالر بلل شوي، د افغانانو اقتصادي وضعیت کې ژور بدلون نه دی راغلی؟ ولې لا هم په افغانستان کې د بېوزلۍ ټغر پروت دی او 40 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې اړه مې په مخکینۍ خپرونه کې د چارو کتونکو یاسر احمد زئی وپوښت.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه، نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې که هند کې وګورو، دې خوا ته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او دې ته ورته نور مسائل، هغسې چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کېږي. خلک فقط هغه څه ته چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړې، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړې، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې سي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې حتی په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه حتی د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوې زه همغه رقم راپور تاته تهیه کوم.
نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یې یادوئ، څه لامل و چې دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمد زئی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په همدې بشري موضوعاتو او د بیوزلۍ پر موضوعاتو تمکیږو. په کندوز ولایت کې د بیوزلۍ له کبله په شاقه کارونو د ماشومانو د اخته کېدو یا بوختېدو پېښې ډېرې شوې دي. ورزو د ازادي راډیو خبریال ته چې له یو شمېر دغو ماشومانو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کندوز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشتوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونۍ سرپرست نشتوالی یو له هغو لاملونو یادوي چې له امله دوی له درس و تعلیم څخه بې برخه شوي او د کمو عوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه ترسره کوي. دیارلس کلن محمد کریم چې هر ورځ د کندوز ښار د پولي الچین سیمې څخه ښار ته راځي او د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهاره تر ماښامه د ښار پر واټونو ګرځي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
پلاستیک بوتلونه سفید ده، چې نو زه شپږ ډوډۍ راخطر زما سبا یو بجې راځم، ماښام به تر راځم نه ته نه خپل.
څوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصري خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مصري خانه کار میکنم، سبقې میرم، شاو میایم، هفته سه سره
زه په مصري خانه کې کار کوم. په اونۍ کې درې سوه افغانۍ راکوي. پلار مې سپینګیری دی او زه خپله د کورنۍ سرپرست یم. زه غواړم چې درس ووایم، خو د اقتصادي ستونزو له وجې ښوونځی رانه پاتې دی. په کور کې شپږ نفره یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وټال میچینم سودو میکنم خونه نه اتر میبرم
واټونو او کوڅو څخه